غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. لومړی په دې خبرونه کې پام وکړئ. د خبرونو لنډیسته،
د کابل او جلال آباد په لویه لاره د ناټو د پوځي کاروان سره څیرمه د موټر بم چاودنه شوې. د چین د کمونیست ګوند مشرانو د دوشنبه په ورځ په خپل کلنۍ سیاسي غونډه کې مهمې پریکړې کړې. او د افریقایي هیواد بورکینا فاسو په پایتخت کې د فرانسې په سفارت او د ملګرو ملتونو په دفتر حمله شوې.
په دې خبرونه کې د نن اوردونکو د خبرونو څخه وروسته پر پورتونو کې د حمله روچې د سولې عالی شورا وایي ک طالبان سول نه غواړي خپل ستون زیاده
طالبو تمایل اصل نه داشته باشن کار خودشان است.
په لوګر کې یو کورنۍ ادعا کوي چې د ولسی جرګې یو غړی مجور په زور ځان ته واده کړي.
وی سنوي ما ډاکټر است.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې لرو، خو لومړی په مکړې د دې سات خبرونو ته چې سید سلیمان شاه تسته در اوروي.
نن د جمعې په ورځ د ناټو د یو پوځي کاروان سره څیرمه د موټر بم په چاودنه کې یو شپږ کلن لاروی هلک وژل شوی او شل تنه زخمیان شوي دي. د کابل د پولیسو اویان بصیر مجاهد امریکا غږ ته وویل چې مرګانۍ حمله د کابل جلال آباد په لویه لاره د خارجي قواو د نظامي اډې سره څیرمه وشوه.
نن ورځ شاوخوا 9 بجې د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند د کابل ګمرک سره نږدې د یو سوزکي ډوله موټر په واسطه چې چاودېدونکي توکي پکې ځای په ځای شوي وو چاودنه شوي. د دغه ځانمرګي برید هدف د بهرنیو ځواکونو د موټرو کاروان و چې له سیمې تېرېده. خو کوم راپورونه چې موږ ته را رسېدلي، بهرنیو ځواکونو ته په دغه برید کې زیان نه دی رسېدلی.
دا حمله په داسې حال کې وشوه چې د افغانستان حکومت وړمه ورځ له طالبانو سره د مستقیمو مذاکراتو په خاطر د لارې د هوارولو لپاره په کابل کې نړیوال کانفرنس جوړ کړ. خو د جمهور رئیس اشرف غنی د اعلان سره تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی چې خبرو ته کینی او کنه. د بلې خوا طالبانو نن وویل چې د هغو 19 حکومتي عسکرو او دولتي مامورانو له جملې نه 15 تنه آزاد کړي دي چې په روان هفته کې د قندهار او روزګان په لویه لاره د سفر کولو په وخت راکوز کړي وو. د طالبانو په بیان کې ویل شوي چې د باقي پاتې کسانو سرنوشت به ضرور وټاکل شي. فکر کېږي چې د روزګان ولایتي ویان هم په نیول شوو کسانو کې شاملي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. په افریقایي هیواد بورکینا فاسو کې د فرانسې په سفارت او کلتوري مرکز باندې او هم د ملګرو ملتونو په دفترونو حمله شوې. عیني شاهدانو د فرانسې خبري اژانس ته ویل چې په پایتخت اوګاډوګو کې 15 وسلوال سړیلو موټر نه راکته شو او پر سفارت باندې د حمله نه مخکې د ټوپکو ډزې پیل کړې. اژانس د خپل یو خبرو یا لقوله چې په صحنه کې ازرو ریپورت ورکړي چې د ټوپکو ډزې اوریدل شوې او د سفارت د ساتونکو او حمله کوونکو ترمنځ سخت ډزې وشوې. د دغه حملې ذمہواري چا نه قبوله کړې او د وروستیو ریپورټونو له مخې 4 کسان حمله کوونکي وژل شوي دي. د فرانسې خارجه وزیر ژان لیډریان ویل چې وضع د کنټرول لاندې ده. د چین د کمونیست ګوند د مرکزی کمیټه غړي د دوشنبه په ورځ په بیجنګ کې مهمه کلنۍ سیاسي غونډه کوي. توقع ده چې دوه مهم موضوعګانو د نظامی بودیجې د زیاتولو او د جمهور رئیس او د هغه د مرستیال د کار د دورې نه د قانوني محدودیتونو ختمولو په خاطر به لازمي پریکړې وشي. د بیجنګ نه د امریکا غږ د خبريالانو بل ایډل او جوسی هوانګ د ریپورت خلاصه لاشق الله رحیمزوی نوري.
د چین جګپړی سیاستمداران د همدې راتلونکو دوشنبه پر ورځ غونډه کوي او خایي چې مهمه پریکړه به وکړي. د غونډې د پیل نه وړاندې د چین په دولتي مطبوعاتو کې پوځي مارشونه کیږي. د پاوس قوت او عظمت پکې ښودل کیږي. په غونډه کې خایي یو غوښتنه د پاوس پرخول او د بودیجې زیاتول وي. چین تیر کال په دې بوتي کې خپل لمړنۍ پوځي اډه جوړ کړه او نیت لري چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پوځي اډې ولري. په غونډه کې بل موضوع په چین کې د جمهوری ریاست د مودې دایمي کول دي. د چین په اساسي قانون کې جمهور رئیس حق لري چې یوازې د دوه دورو لپاره جمهور رئیس شي، خو که چیرته د دغه غوښتنه ومنل شي جمهور رئیس شي جنبنګ به د نامحدود وخت لپاره د چین جمهور رئیس وي. اشخلا رحمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
په داسې حال کې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له خپلې پریکړې نه دفاع کړې ده، د نړۍ یو شمېر هیوادونو او اروپایي اتحاد نن خبرداری ورکړ چې د ټرمپ د ادارې لخوا د فولادو او المونیم په صادراتو باندې د ګمرکي محصول د لوړولو په ځواب کې به ځوابي اقدامات وکړي. ټرمپ د پنځشنبه په ورځ امریکا ته له خارج نه پوادل شو فولادو د 25% او پر المونیم باندې د 10% محصول د لګولو اعلان وکړ، او دا ویره را پیدا شوه چې د امریکا ترمنځ او د تجارتي انډیوالانو ترمنځ به نوی تجارتي جنگ پیل شي. د اروپای اتحاد کمشنر د ټرمپ د پریکړې غندنه کړې او د موټر جوړولو نړیوال فدراسیون هم اندېښنه ښودلې ده. د ټرمپ اداره وایي چې دا کار د امریکا د فولادو د کورني صنعت د ژغورلو په خاطر کړی دی. پولیسو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نه چې په رشوت خورۍ او اختلاس تورن شوی دی تحقیقات وکړل. پولیسو ویل چې هغه د یو غټ اسرائیلي شرکت نه بډې خوړلې وې، او په دې توګه د نتنیاهو یو نږدې همکار مخکنی ویو چې د گواه په توګه په محکمه کې دغه په خلاف شاهدي ورکړي. په وینزویلا کې د جمهوری ریاست انتخابات د مې د میاشتې د نمایي پورې ځنډول شوی دی. په عین وخت کې متحده ایالاتو خبرداری ورکړی چې جمهور رئیس ماډورو دغه هیواد اساسي قانون سره سم رفتار ونه کړي، نو متحده ایالات به دغه په خلاف نور سخت اقدامات وکړي. په سوریا کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وایي چې د پنځشنبه په ورځ ناوخته د ترکیې د هوایي قواو په برید کې چې د کوردانو په مرکزونو باندې وکړه 10 کسان وژل شوي دي. دا وخت ترکیې پوځ د افرین په سرحدي ښارګوټي کې د وای پی جی په نوم د کوردي ملیشو په خلاف چې متحده ایالات یې ملاتړ کوي عملیات کوي. نن د جمعې په ورځ د امریکا ختیځي ساحلي برخې د یو سخت توپان باران او واورو لپاره مادګی نیسي. دا اندېښنه موجود ده چې د مین له ایالت نه تر شمالي کارولاینا پورې به په زیاترو ایالتونو کې سیلابونه راوځي. د توپان له ویرې په واشنگټن ډي سي کې دولتي دفترونه تړل شوي دي، او د موسم د اټکل د ملي ادارې د رپورټ له مخې د نیو جرسي نه تر ماساچوسټ ایالت پورې دوامدار اورښت امکانات موجود دي. میګا شپه د سخت جاکړ په وجه ونې را چپه شوې او په ځینو ښارونو کې برېښنا قطع شوې وه. په نیویارک کې نن د 150 سانتي مترو باران اټکل شوی دی. او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر په یو تازه ریپورت کې ویلي چې په نړیواله کچه په 2018 میلادي کال کې د مخدره موادو استعمال او تولید له حده زیات لوړ شو، او متحده ایالاتو ته له مکسیکو نه د هیروینو، د پودورو او فنتنایل د مادې قاچاق هم لوړ شو. په دې رپورت کې چې نن د جمعې په ورځ باندې خپور شوی دی او د مخدره موادو د کنټرول نړیوال بورډ یا INCB په جوړولو کې کار کړی دی وایي چې په نړیواله کچه پر مخدره موادو د لوګو شوو کسانو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي، او یو غټه وجه د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې فقر او بیکاري ښودل شوی ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگټن نه واوریدل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د سولې عالي شورا وایي دا خبره د اندېښنې وړ نه ده چې طالبانو د حکومت د سولې وړاندیز ته عکس العمل تر اوسه نه دی ښودلی. طالبانو د 2 ورځو په تیرولو لا هم د افغان حکومت د سولې وړاندیز په حقله خپل دریځ نه دی څرګند کړی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورت را لېږلی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د کابل پروسې د دویم کانفرانس غونډې ته په وینا کې طالبانو ته د سولې بهیر سره د یوځای کېدو په بدل کې د یو شمېر امتیازاتو د ورکولو اعلان وکړ. خو طالبانو چې وړاندې به د هرې مسلې په اړه ژر غبرګون ښود، د افغان حکومت دغه وړاندیز په اړه خپل دلیل تر اوسه نه دی څرګند کړی. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیاله میرمن حبیبه سرابي وایي چې دا کومه د اندېښنې وړ خبره نه ده.
طالبان تمایل به صلح نداشته باشند کار خودشان است.
که چیرې طالبانو سولې ته لیوالتیا نلري، دا د هغوی پورې اړه لري. د دې لپاره لپاره چې ورته وړاندیز شوی د افغانستان خلک سوله غواړي. دا چې هغوی نه غواړي سوله وکړي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې ودرېږي د هغوی تصمیم پورې اړه لري. خو په هر مسله کې موږ باید ناامید هم نه اوسو. ډیر وختي دی چې ووایي دا مسله د اندېښنې وړ مسله ده.
مسله قابل نگرانی است.
میرمن سرابی ویل چې د افغان حکومت وړاندیز د طالبان لپاره هم یو فرصت دی چې د دغې وړاندیز له لارې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د افغان حکومت د سولې نوی وړاندیز د تیرو وړاندیزونو پرتله د غور وړ ګڼي او په دې باور دي چې په دې وړاندیز کې هغو مسلو ته په ځانګړي ډول د بندیانو نړیوالو بندیزونو مسلې ته ځای ورکړل شوی چې وسلوالو طالبانو ته ډېر اهمیت لري. خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت یو مامور او د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده وایي چې په دې وړاندیز کې د بهرنی ځواکونو د وتلو مهالوېش مسلې ته زیان دی ورکړل شوی او همدا خبره کېدی شي چې د دغه وړاندیز په باب طالبان غبرګون نه ښودو ته هڅولي وي. ښاغلي مجدا امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د طالبانو په رسمي انټرنیټي پاڼه کې په یوه خپره شوې مقاله کې ویل شوي چې جمهور رئیس غني طالبان ته د سولې د وړاندیز پر وخت د دغې ډلې لاسلي غوښتنې چې د بهرنیو ځواکونو د مهالوېش د اعلان مسله ده په څنډه تېر شوی دی.
ما فکر میکنم که بهتر بود همین مسئله در بیانیه رئیس جمهور می آمد.
خاغلی مجدوی از فکر کوم خبر وی چی همدی مسئله ته د جمهور رئیس په بیانیه کې زی ورکړ شوی وی او ویل شوی وی چی د بهرنی ځواکونو شتون مسئله یو موضوع ده چې طالبان سره د خبرو پر محل کله چې خبري پیل شي به
مطرح شوه.
وحید مجدوی چې طالبان ته د بهرنی ځواکونو د وټلو د نیټه ټاکل ډیر اهمیت لري. خو د افغانستان جمهور رئیس وی چی طالبان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې وړاندیز په تل کې یو شخص خو وړاندیز دی او کله چې سولې خبري پیل شي نو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون پر مسله هم هغوی سره خبرې کېدی شي. د افغانستان د جمهوریت د وایل مرسیال دوا خان میناپال امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې کله چې طالبان جګړه وزري په افغانستان کې د بهرنیانو پاتې کېدو دلایل هم له منځه ځي.
بهرنیان دلته د څه لپاره راغلي دي؟ بهرنیان د دې لپاره راغلي دي چې دلته جګړه ده. د دوی دلیل دا دی چې د دوی دښمنان دلته دي. کله چې طالب جګړه ودروي هیچا لپاره دلته د پاتې کېدو دلایل نشته. افغانستان د ملت هم دا غوښتنه ده چې په لومړي ځل باید پاول کې په جګړه ودرې او بیا پر نورو مسایلو د مذاکرات په جریان کې بحث کړي.
وسوال طالبان ته د افغان حکومت د سولې وړاندیز د پاکستان په ګډون په نړیواله کچه ملاتړ شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنو ریدونکو تاسو په مکلي دی راپورته. په لوګر کې یوې کورنۍ ادعا کړې چې مجورې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی په زور ځان ته واده کړې ده. د دې کورنۍ غړي وایي چې له دوی سره ظلم سوی دی او د عدالت غوښتنه کوي. د شنه رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
د دې کورنۍ غړي وایي چې انګورې شاکیلا د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی لومړی په زور له خپل میړه څخه طلاق اخیستلو ته مجبوره کړې او بیا یې ورسره نکاح تړلې ده. د شاکیلا خسر سلطان عزیز وایي چې هغې نه کله مخکې د لزوی فریدون سره واده کړی و او یوه لور هم ترې لري. خو زیاتوي چې څو میاشتې مخکې محمد آصف صدیقی له ځان سره بیولې ده.
وایي سنوی ما ډاکټر است. آصف صدیقی اول به قسم اختطاف
زمان ګور ډاکټره ده. آصف صدیقی لومړی هغه له خپلې درې کلنې لور سره اختطاف کړی، بیا یې په یوه پټ ځای کې ساتلې. موږ بیا هغه ځای د شواهدو پر اساس پیدا کړ. په دغه ځای کې دغه کس ستر جرم کړی دی. د لوګر اوسیدونکي فریدون چې ځان د شاکیلا اصلي خاوند معرفي کوي آشنا راډیو ته وویل چې له دوو میاشتو پوښتنو په لټنو وروسته یې هغه کور پیدا کړ چې د مشرانو جرګې دویم مرسیال محمد آصف صدیقی د میرمنې ته په کرایه نیولی و. فریدون همدارنګه زیاته کړه چې په کابل او لوګر کې څو ځلې له عدلي او قضایي ارګانونو سره دا ستونزه شریکه کړې هم ده، خو چا یې غږ نه دی اورېدلی او د آصف صدیقی لخوا په مرګ هم ګواښل شوی دی. د خدای لپاره زموږ ناموس ته نجات ورکړئ. په افغانستان کې مده یو ناموس پاتې و. هغه څوک چې قانون جوړوي هغوی په خپله قانون ماتوي. نور خو موږ ته عزت نه دی پاتې. ټول لوګر او د افغانستان ټول وکیلان خبر دي چا ته ورشو او له چا عدالت وغواړو. د لوګر دی ولایتي شورا غړي محمد ناصر غیرت د فریدون لوکوره د هغه د میرمنې شاکیلا وتل تایید کړل، خو وی ویل چې له آصف صدیقی سره د واده کولو په اړه هیڅ معلومات د لوګر له ولایتي شورا سره نه دي شریک شوي.
نو دا خو کورنۍ معنی دي نه پوهېږم اصل قضیه موږ ته معلومه نه وه. فقط ما ته دومره معلومات دي چې شورا کې خبره یاده شوه چې دغه ښځه تللې ده د خځې چې ادا کړې وه چې زه هغه کوم دا شیخ صدیقي مې میړه دا خانه امن ته تللی وه نو دغه نه وروسته بیا دوی راوستلې وه کور ته لهغه نه وروسته بیا له کوره وتې وه نو دغه د نکاح او د طلاق په ارتباط باندې زه کوم خاص معلومات نه لرم
د شکیلې خسر سلطان عزیز وایي چې انګورې د محمد آصف صدیقي له کوره څو ځله د تېښتې هڅه هم کړې ده خو د ده په وینا د هغه ساتونکو د کورنۍ غړو یې مخه نیولې هغه له حکومت نه د عدالت غوښتنه کوي
اول از رئیس جمهور حکم خوایم
لومړی له ولسمشر نه غواړو دویم له زیدخ له قضایي ارګانونو او له ډاکټر عبدالله نه دا غوښتنه کوو چې د موضوع په اړه پلټنې وکړي او دا سړی په سزا ورسوي په ورته وخت کې مو هڅه وکړه چې د مشرانو جرګې د دویم رسیال محمد آصف صدیقي غبرګون هم واخلو خو د پرله پسې زنګونو سره سره یې تلیفون ته ځواب ورنه کړ ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
د افغانستان په ټولنه کې په عنعنوي ډول جماعت یا مسجد د فرضي عبادت له یو مرکز څخه علاوه د افغانانو په ورځني ژوند کې هم ډیر مهم رول لوبوي خو د وخت په تیریدو سره د افغانستان دشمنانو هڅه کړې ده چې د تخریبي تبلیغاتو لپاره ورڅخه استفاده وکړي او د ولس او پیش امامانو ترمنځ د ویرې فضا رامنځته کړي دا خبره د افغانستان لپاره په واشنگتن کې د امریکا په خارجه وزارت کې د رادیکالي یا سختدریزي فرصت پر ضد د مبارزې د مرکز پخوانی سی آر سی مسؤول محمد یعقوب روشن له امریکا ژغ سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړې ده د دې مرکې دوهمې برخې ته ستاسو پام راګرځوه
دوهم پروګرام چې ما حصه درلوده پاچا صاحب هغه د هلمند په ولایت کې د یو ایس ای آی ډی یو پروګرام د کاریابۍ و چې هلته م تقریبا 14,000 نفره کار واچول د هلمند په 12 ولسوالیو کې چې البته هغه ولسوالۍ چې اوس هلته هغه ارتباط ډېر مشکل دی
کار روان دی کنه
نه متاسفانه چې هغه پروګرام د 2004 نه شروع شو او د 2015 د مې ته میاشتې پورې شپږ میاشتې دوام وکوه مثلا د نوزاد په ولسوالۍ کې مسقلا کې په سنګین کې په کجکي کې په ټوله ولسوالیو کې سخت ولس دې پروګرام ته خوشاله دلیلم پاچا صاحب دا و چې موږ دا پروګرام د خلکو په خوښه هلته ډیزاین کړی و هلته د دوی په مسلحت باندې دا چارې دوی ته ورسپارلې وې دوی په خوښه باندې دوی امنیت او دوی د کنټرول ټول اکثرا د دوی په لاس کې و داسې به کېدل چې د 14,000 نفره ته به د میاشت په آخر کې موږ معاش توضیح کوو تقریبا $1,000,000 په افغانیو بدل کړه او بوجه د لوټو بم په هر میاشت کې لیګل په مختلفو سمتو باندې د توزیع لپاره د امنیت خلک به پیپسي وو دا سم نه لګل چې مرکزو ته هم د توزیع کول ماش بلکې د کار په ساحه کې زابرونه لري هلمند مثلا نهرونه لري ډیر پیشرفته سیستم د آبیارای لري د اوغو احیا کول د اوغو برته جاری کول
ډیر کار دی
بالکل نو په دې کې تا آخر پوره چه دا وینو یو مثال ده ماش توزیع و چه چومره مختلف سمتو بانده مگو پیسه لگلی او پا ده ناامن زایی که لکه هلمند درو تا هم لگلی تا آخر پوره یو تهدید امنیتی پیک نشده یقتا زکه ده ولس کنترول و ده ولس خواهه و بده کار
تاسی پا بلا کما پروژه که کار کرده
درهم پروژه ده کتابون و ده چاپاول پروژه و چه یو اس ای آی دی پروگرام و پا 2002 هم کال که د دوو میاشتونو کم په دې پروژه کې موږ 11,000,000 جلد کتاب د افغانستان د مکتبونو درسي سیستم ته چې د اول ټولګي نه تر 12 پورې تقریبا 1,000,000 جلد کتاب کېدل مختلف مضمونونه مرور کړل اسلام کړل د کتابونه او بیا هم چاپ کړل د کتابونه او توزیم کړل مکاتب ته داخل د افغانستان
کاغذ د نویت په باب ډېر شکایتونه و چې ډېر زیات ډېر زر د منځه لاړل دی وجه څه
دا ښه سوال دی موږ متاسفانه په دې پروګرام کې ډېر وخت نه درلود په دې کې د لږ منډې نه کار واخیسته په دې کې شک نشته اصلي مشکل دغه و چې په کم وخت کې امریکا اغه د ابتدایی کومک د افغانستان د تعلیمی سیستم سره و. مهم اغه په دې کې بیړه و چې څو مکتبونه په اول د حمل باندې شروع کیږي، د کتابونه باید آماده وي او توزیع
د تعلیمی نصاب. تاسو مخانه تعلیمی نصاب په نظر کې ونیو که څه تجدید نظر پر شوی؟
یو برخه د دې پروګرام د نصاب خبره و پچا صاحب چې تاسو ډیره ښه اشاره وکړه. وزارت تعلیم تربیه د افغانستان د خانه د نصاب کمیته تعین شوی و او کتابونه چې د جهاد په وخت کې مکتبونه ته توزیع کېدل، هغه کتابونه کې تغییرات او اصلاحات راوستل د نصاب کمیته. مثلا د کارتوس او د کلاشینکوف او د نورو هغه اشاره چې په کتابو کې شوی چې مثلا جهاد د روسانو د حضور په ضد باندې په افغانستان کې وشي، هغه تلر شو په واز باندې مثلا کفتر او ګلان او د سوله او د ورور ګلوی مطالب کې ځای شو.
دا محمد یعقوب روشن چې د امریکا د خارجه وزارت او د امریکا د نړیوال پراختیا د ادارې په چوکاټ کې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو په باب موږ ته معلومات راکول او زموږ سټډیو غان لرغله. روشن صاحب ډیر مننه.
خدای دې خیر درکړي. سلامات.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
ملګری ملتونه وایي د سوریې چارواکي شایي اجازه ورکړي چې ختیځې غوطې ته په مرستندویو موادو بار موټرو ته د ننوتلو اجازه ورکړي. دغه سیمه حکومت محاصره کړې او زرګونو عام خلک په جګړو کې ګیر پاتې دي. نور تفصیل د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین پر رپورټ کې واوري.
په ملګرو ملتونو کې یو جګپوړي چارواکي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د سوری د چارواکو نه داسې معلومات ترلاسه کړي چې ښایي د ملګرو ملتونو مرستندوی موادو ته به اجازه ورکړي چې ختیځې غوطې ته لاړ شي. په دغه سیمه کې حکومتي ځواکونو خلک محاصره کړي دي او مرستندوی بشري موادو ته سخته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په ختیځې غوطې کې تقریبا 4000 خلکو ته د څو میاشتو را په دې خوا هیڅ مرستندوی مواد نه دي رسیدلي. ختیځه غوطه د سوریې پایتخت دمشق سره نږدې یو کلی دی او د کلون را په دې خوا حکومتي ځواکونو محاصره کړی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن د مستورا یو سلاکار یان ایګلاند وایي چې په مرستندوی موادو بار موټر چمتو دي چې ختیځې غوطې ته مواد ورسوي او د سوریې د حکومت اجازې ته منتظر دي. خاغلی ایګلاند وویل د سوریې د جمهوریت بشار الاسد رژیم تر اوسه هغوی ته اجازه نه ده ورکړې چې په سیمه کې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي امریکا غاک ته وویل هیله لري چې کاروان ته د تګ اجازه به ورکړ شي.
وی هاف 43 ټرکس سټانډینګ بای ټو ګو دیر اند فول ویرهاوسز ټو لوډ انټو دی ټرکس.
یان ایګلاند وایي د ملګرو ملتونو یوې خاصې کاري ډلې ته ښایي پراتلونکو دوه ورځو کې اجازه ورکړي شي چې د غوطې د دومه محاصره شوې سیمې ته مرستندویه مواد ورسوي. په لسو لاروي کې مرستندویه مواد تیار بار دي او هر کله چې حکومت اجازه ورکړي نور مواد هم په ګودامونو کې دي چې هغه به هم سیمې ته واستول شي. د سری صلیب نړیوالې ادارې هم موږ ته ویلي دي چې د ختیځ غوطې یوې سیمې ته تللې وه. د کار موږ ته هیله مندي پیدا کړي چې ښایي حالت به بدل شي. ښاغلی ایګلاند امریکا غږ ته همدارنګه وویل د روسیې، امریکا او نور هیوادونو نه به وغواړي چې ختیځې غوطې ته هر اونۍ څو موټرو ته د تګ اجازه ورکړي چې خلکو ته خوراکي او نور مرستندویه مواد ورسوي. هغه وویل د سوریې د حکومت نه به دا اجازه هم واخلي چې تقریبا 1000 کسان چې سخت ټپي شوي او یا ناروغان دي د ختیځې غوطې نه د درملنې په خاطر دی وایستل شي. د ملګرو ملتونو د چارواکي همدارنګه وویل د روسیې د هغ وړاندیز طرفداري نه کوي چې ویلي دي هر ورځ به د 500 ساتونو لپاره جګړه بندوي چې خلکو ته بشري مواد ورسیږي. ایګلاند وایي په دومره کم وخت کې هغوی نشي کولی چې په کافي اندازه مواد سیمې ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د چارواکي وویل باید په جګړه کې د ټولو خواوو سره خبرې وشي او ټول جګړه بند کړي او داسې لارې دې پرانستل شي چې له یوې خوا خلکو ته خوراکي او نور مرستندویه مواد ورسیږي او له بلې خوا هغه خلک چې په جګړو کې ګیر پاتې دي وکړی شي چې نورو سیمو ته لاړ شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
دا هم د خبرونې ورستۍ رپورت. روغتیایي چارواکي وایي کچيري د واکسین د کمپاینونو ترمنځ د ناامنۍ له امله فاصله زیاتیږي، ضرورت نسته چې کمپاین له سره پیل سي، بلکې مهمه دا ده چې له 15 کالو څخه کم عمر ماشومانو ته واکسین ورسول سي. نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا غږ د خبريال کول رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
قندوز کې ځینې وختونه د پولیو د څاڅکو د کمپاین پر وخت په ځینو سیمو کې جګړې کیږي چې له امله یې د ځینو کلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه وخت رسول کیږي او هغه ماشومان چې د جګړې په سیمه کې وي له واکسین کولو پاتې کیږي. د قندوز د عامې روغتیا د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر غلام جیلانی عطایی وایي که ماشومانو ته په وخت د پولیو څاڅکي ورونه رسول شي، دا ضرور نه ده چې د پولیو د مخنیوي کمپاین دی په هغه سیمه کې له سره پیل شي، بلکې په نورمال شکل باید د ماشومانو واکسین کول جریان ولري.
زمونږ پالیسي په اساس باندې د معافیت کتلوي د عامې روغتیا پروګرام هم داسې دی چې کله چې دا پروګرام یعنی میاش په میاش نشو ویلی چې تطبیقیږي، او بعضی مواردو کې چې څو ورځې په تاخیر سره که دا کمپاین تطبیقیږي هیڅ مشکل نه لري. هدف دا دی چې مونږ د طبي لحاظ که انټروال ورته وی او دا اول دوز یعنی دویم دوز پورې پروا نه لري چې میش پتیر شي یا د میش نزیات ورځې پتیر شي یا غ میش کې وشو د میش کې ونه شو که څو ورځې په توپیر هیڅ مشکل نه لري.
د عامې روغتیا د ریاست یو تن ډاکټر محمد نبی عزیمی وایي چې د ناامنۍ له امله که د قندوز په ټولو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ونه رسول شي، دوی د جګړو له ختمېدو وروسته په همغه کلی کې ماشومان واکسین کوي.
یو تعداد ماشومان د دغه واکسین نه موقتا پاتې کیږي په دغه درې ورځو کې، چې د هغو لپاره بیا موږ نور تدابیر نیولي چې پولیو ترانزیشنل ټیمونه دي چې 50 ټیمه دي چې هغه دوامدار هغه ماشومان چې په هغو مناطقو کې ژوند کوي چې هغه هلته د واکسیناسیون د ملي ورځو په دا درې څلور ورځو کې د واکسین نه بهرهمند شوي نه وي، موږ دغه واکسینونه د دغه ټیمونو په واسطه باندې په دوامداره توګه دوی ته رسوو.
ډاکټر عظیمی زیاتوي چې دوی په کال کې شپږ ځل د پولیو د واکسین کمپاین لري. کوم ماشوم یو ځل له واکسین څخه پاتې کیږي، نو بل ځل باید خامخا واکسین واخلي. د سیمې یو تن اوسیدونکی عبدالرحیم هم وایي چې په بازارونو او د موټرو په اډو کې هغه ماشومان چې له کورنیو سره نورو ځایونو ته ځي کتل کیږي او د واکسین قطرې ورکول کیږي.
درې ورځې موږ بازارو کې وینو چې معذفه خلک دي د پولیو واکسین دخوا چې په بندرو کې په ګاډو کې په موټرو کې ماشومان ګوري چاته چې واکسین د پولیو نیسي هغه ته واکسین ورکوي.
په قندوز کې که ماشومانو ته د څاڅکو د ملي کمپاینونو په درې ورځو کې رسیدګي ونه شي، د دغه ولایت صحی ډلې هڅه کوي چې له مختلفو لارو په ناامن سیمه کې هغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي چې له واکسینو پاتې شوي دي، تر څو له دغې ناروغۍ څخه په امن شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د نړۍ د مهمو خبرونو غټ کې په افریقایي هیواد بورکینا فاسو کې د فرانسې په سفارت، کلتوري مرکز او د ملګرو ملتونو په دفتر باندې په حمله کې و کسان وژل شوي دي. عیني شاهدانو د فرانسې خبري اژانس AFP ته وویل چې په پایتخت اوګاډوګو کې 15 تنه وسلوال سړي له یو موټر نه راښکته شو او په سفارت باندې د حملې د پیل کولو نه مخکې د ټوپکو ډزې وکړې. د فرانسې خارجه وزیر ژان لودغا وایي چې وضع د کنټرول لاندې ده او د سفارت ساتونکو څلور حمله کوونکي وژلي دي. سمدستي چا د دې حملې ذمواري نه ده قبوله کړې. لبل خوا د بورکینا فاسو په گاونډي هیواد مالیکی د القاعده طرفداري اسلامي ډلې د هغو فرانسوي رغملو ویډیو نن خبره کړه چې په 2014 میلادي کال کې برمته کړیو او تر اوسه پورې ورسره په قید کې دي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل پریکړې نه دفاع کړې ده، اروپایي اتحاد او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو نن د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې د ټرمپ د ادارې لخوا امریکا ته د فولادو او المونیمو په صادرولو باندې د ګمرکي محصول د لوړولو په ځواب کې به ځوابي اقدامات وکړي. ټرمپ د پنجشنبې په ورځ امریکا ته له خارج نه په وارد شوو فولادو د 25% او پر المونیمو باندې د 10% ګمرکي محصول د لګولو اعلان وکړ او وایي چې دا کار یې د امریکا د فولادو د کورني صنعت د ژغورلو په خاطر کړی دی. پولیسو د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نه چې په رشوت خورۍ او اختلاس تورن شوی دی نن تحقیقات وکړل. پولیسو د هغه یو نږدې همکار مخکې نیولی او وایي چې په محکمه کې به د نوموړي په خلاف د ګواه په توګه ورنه استفاده وکړي.
او په وینزویلا کې د جمهوری ریاست انتخابات د مې د میاشتې پورې ځنډول شوي دي. په عین وخت کې متحده ایالاتو خبرداری ورکړې چې جمهور رئیس نیکولاس ماډورو د اساسي قانون سره سم رفتار ونه کړي، متحده ایالات به په ضد نور تادیبي اقدامات وکړي.
قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.